السلام علیکم د ازادي رادیو د نن سهار خبری مجلې ته راغلاست. د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان د نجونو د فوټبال لوبډلې لیبیا ته ماتې ورکړه او په دې توګه یې په مراکش کې د ښځو د فوټبال په لړۍ کې خپله لومړۍ بریا ثبت کړه. د افغان وومن یونایټډ په نوم د افغان نجونو لوبډلې د اکتوبر په 16 له چاد سره خپله لومړۍ لوبه 6-0 او د اکتوبر په 19 له تانزانیا سره خپله دوهمه لوبه 4-0 وبایلله، خو پرون یې له لیبیا سره لوبه 0-0 وګټله. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په 13 میاشت کې په جلاوطنۍ کې د افغان خزینه لوبغاړو د فوټبال ملي لوبډلې د جوړولو پریکړه وکړه او مالی او عملیاتي بودیجه یې ورته منظور کړه. دا لوبډله په بیلابیلو هیوادونو کې له هغو 13 افغان کډوالو نجونو جوړه ده چې د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې په بهر کې پناه اخیستې ده. آزاد خبریال سید راشد کشفی په کابل کې د شاوخوا 8 میاشتنی بند له تیرولو وروسته آزاد شو. د افغانستان د خبریالانو مرکز په کابل کې د یوې باخبره سرچینې له قوله راپور ورکوي چې ښاغلی کاشفی پرون د لړم په 10 د ماښام په شاوخوا 8 بجو د کابل د استخباراتو له زندانه خوشی شو. د افغانستان د خبریالانو مرکز د کاشفی د خلاصېدو هرکلی کړی، خو ټینګار یې کړی چې د دې خبریال اساسي حقوق په جدي ډول تر پښو لاندې شوي. راشد کاشفی د روان هجري لمریز کال د وري حمل په 24 په بهر کې له فعالو رسنیو سره په همکارۍ تورن شو او وروسته د کابل لومړنۍ محکمې نوموړی په 1 کال زندان محکوم کړ. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو حقونو ته درناوی وکړي او ورسره ټول نیول شوي خبریالان خوشی کړي او اجازه ورکړي چې د هیواد د رسنیو له قانون سره سم لګواښ، فشار او ویرې پرته کار وکړي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د معلوماتو له مخې اوس مهال لږ تر لږه 8 تنه خبریالان او د رسنیو کارکونکي په توقیف کې یا پر دوی د حبس د لګول شوی حکمونو د تیرولو په حال کې دي. د فرانسې امنیتي ځواکونو یو افغان وګړی د اسلامي دولت ډلې یا داعش له یوې څانګې سره د اړیکو په تور نیولی دی. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د تروریزم ضد څارنوالانو ادارې پرون وویل د 40 کلن ځوان چې تیره اونۍ په لیون ښار کې نیول شوی د یوې تروریستي جنایي ډلې په چوکاټ کې فعالیت کاوه او د تروریستانو له یوې ادارې سره یې مالی مرسته کوله. نوموړی به د محاکمې تر وخته په توقیف کې وي. پر دې افغان تور دی چې داعش ډلې ته یې مالی مرسته ورکوله او د ټولنیزو شبکو له هغې ډلې ټیک ټاک او سناپ چټ له لارې تبلیغات ورته کول. د داعش خراسان څنګه په بیلابیلو حملو کې په لاس لرلو تورنه ده چې په دې ډله کې په افغانستان کې ګڼ بریدونه او همدارز د روسیې په پلازمینه مسکو کې د 2024 کال د مارچ میاشتې برید شامل دي. د سوریه لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی ټام بارک وایي په پام کې ده چې د سوریه ولسمشر احمد الشرع په نږدې ورځو کې واشنگتن ته سفر وکړي. بارک پرون په بحرین کې خبریالانو ته د څرګندونو پر مهال هیله څرګنده کړه چې د دې سفر په ترڅ کې به سوریه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ځپلو لپاره د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره یو ځای شي. رویټرز خبری اژانس د سوریې د یوې سرچینې له قوله راپور ورکوي چې وایي تمه ده دا سفر به په راتلونکو 2 اونیو کې ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو مشرانو د سفرونو د تاریخ د لیست له مخې د سوریې هیڅ یو ولسمشر تر اوسه واشنگتن ته رسمي سفر نه دی کړی. شره په 13 سپتمبر میاشت کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا کړې وه. او د اوکراین پوځي چارواکي وایي د دوی سرتیری لا هم په ختیځ پوکروفسک ښار کې د شاوخوا 1,70,000 روسي سرتیرو د درنو حملو پر وړاندې مقاومت کوي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو قمندان الکساندر سیرسکي پرون پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې په دې ښار کې د دښمن د ځواکونو د لمینځ وړو او له ښاره د هغو د ایستلو لپاره پراخ عملیات روان دي. د څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د دې جګړه ځپلي ښار لپاره جګړه لومړیتوب وبلله. پوکروفسک د اوکراین د نورو لویو ښارونو په څیر خورا ډیر پوځي اهمیت لري او د اوکراینی ځواکونو لپاره مهمه اقبالاتي لاره برابروي. د روسیې د دفاع وزارت اړوند زویز د خبري آژانس پرون ادعا وکړه چې اوکراینی ځواکونو په پوکروفسک کې تسلیمېدل پیل کړي دي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. نن یک شنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب یولسمه ده چې د 2015 میلادي کال د نوومبر له دوهمې سره برابر ده. درنو اوریدونکو را سره اوسئ، وړاندې په خبرونه کې راپورونه خپریږي. د افغان جنو د فوټبال لوبډلې لیبیا ته 4-0 ماتې ورکړه او په دې توګه یې په مراکش کې په روانه لوب لړۍ کې خپله لومړنۍ بریا ثبت کړه.
دا ټول هغه څه وو چې موږ یې په دې ټولو کلونو کې ورته د رسیدو لپاره چې موږ یې واقعا د یوې ښځې په توګه مستحق یو هڅې مو ورته وکړې.
پاکستانی چارواکو پرون د تور حمله په موقتی ډول هیواد ته د راستنیدونکو کډوالو لپاره خلاصه کړه، خو خلک یې دایمي خلاصېدل غواړي.
د دې خو ناروغان دي چې هلته له ډاکټرانو سره یې وختونه د دوی پوره کیږي چې باید دوی ویزیټ وکړي هلته لاړ شي. له هغه خوا چې دی ډېر د قبایلو محصلین دي چې هغوی هلته په افغانستان کې زده کړې کوي.
په افغانستان کې د میوو یو شمیر سوداګر وایي چې سږکال یې په خپله سوداګرۍ کې درانه تاوانونه کړي دي او په نړیوالو مسایلو کې به واشنگټن ته د سوریې د ولسمشر را روان سفر ته کتنه وکړو. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته یې راسره اوسئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د محمود ضیا منصوري په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وای په مراکش کې د فوټبال ډګر ته د افغان خزینه فوټبالرانو راستنیدل د بشري حقوقو لپاره یو لوی بریا ده. د سازمان د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې د افغان وومن یونایټډ لوبډلې لیدل د افغان میرمنو او نجونو د راتلونکو نسلونو لپاره یو نوی هیله ده. یو شمیر افغان لوبغاړي چې د طالبانو د بندیزونو له کبله له ورزش څخه محروم شوي دي وایي چې د لوبو په نړیوالو ډګرونو کې د افغان خزینه فوټبالرانو لیدل د دوی هیلې بیا راژوندۍ کړې دي. د افغانستان د خزینه فوټبال لوبډله له 4 کلونو وروسته په مراکش کې د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د سیالیو د یوې برخې په توګه بیرته میدان ته راغله او تیره ورځ د لیبیا پر وړاندې و د 0 پر وړاندې په بریا سره په دې لوبو کې خپل لومړنی بریا ترلاسه کړه.
هغه لوبغاړی چې د طالبانو لخوا له ورزش را ګرځول شوی او د فوټبال له ډګره ایستل شوی وي، د مراکش د فوټبال په ډګر کې د نندارچیانو د جوش او ولولو په منځ کې د افغانستان نوم بیا راژوندی کړ. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان له 4 کلونو وروسته د افغان ښځینه فوټبال لوبغاړو راستنېدل د جلا وطنۍ محرومیت او له هغه نظام راستنېدل بللي چې په ټکو یې غوښتلې دوی په بشپړ ډول څنډې ته کړي. دې سازمان د شنبې په ورځ د نومبر په لومړۍ نیټه په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو د ټولو ورزشونو لبندیز وروسته سیالیو ته د دې لوبډلې بیرته راستنېدل د بشري حقونو لپاره یو لوی بریا وه. په بیان کې ویل شوی چې د لوبو په ډګر کې د افغان کډوالو نجونو د فوټبال لوبډلې لیدل چې اوس د افغان وومن یونایټډ په نوم لوبې کوي د افغان میرمنو او نجونو راتلونکو نسلونو ته نوې هیلې ورکوي چې باور وکړي چې دوی هم کولای سي نه یوازې په ورزش بلکې د ژوند په ټولو برخو کې خپل حقونه بیرته ترلاسه کړي. هغه خزینه لوبغاړي چې اوس په افغانستان کې له ورزش محروم دي هم وایي چې د افغان خزینه فوټبالرانو لیدل دوی ته نوې هیلې وربخي. له دې ډلې یوې لوبغاړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
هر کله چې افغان جونې په میدان کې ګورم ډېر احساساتي کېږم. ما په میدان کې د لوبې کولو هیله درلوده، خو زه یوازې د لوبغاړي له لرې لیدلی شم او هڅولی یې شم. د دوی په لیدو ته احساس کوم چې لا هم هیلې ژوندۍ دي او افغانستان نه هم د خپل خوځو غوونه له لاس نه دی ورکړي.
هغه هلی چې دا او نور لوبغاړي چې په افغانستان کې له ورزش محروم دي، د مراکش د فوټبال په ډګر کې د درويست افغان نجونو په مخونو کې راځوندې سوي دي. د افغان وومن یونایټډ فوټبال لوبډلې لوبډل مشر فاطمه حیدری په مراکش کې د لوبې ډګر ته د افغان خزینه فوټبالرانو د بیرته راستنېدو په اړه وویل:
All we wanted all these years after trying so hard.
دا ټول هغه څه و چې موږ یې په دې ټولو کلونو کې ورته د رسېدو لپاره چې موږ یې واقعا د یوې ښځې په توګه مستحق یو هڅې مو ورته وکړې، چې هغه زموږ د لوبو کولو او د خپل هېواد استازیتوب کولو حق و.
د افغانستان د فوټبال ښځینه لوبډلې پخوانۍ لوبډل مشرې خالدې پوپل هم وویل:
It's a young generation of the Afghan women. They are standing with a great purpose, with a great mission, and that is to be the voice of Afghanistan.
دا د افغان ښځو ځوان نسل دی. دوی په یو لوی هدف او ماموریت په میدان کې ولاړ دي تر څو د افغانستان غږ واوسي. دا هغو ښځو غږ چې په افغانستان کې ژوند کوي. دوی له خپل پلیټ فارم په کار اخیستو نه یوازې ښځو بلکې په ټوله نړۍ کې خلکو ته الهام وربخي.
دا لوبې چې فیفا د ښځو د سیالۍ لړۍ متحدوي په نوم ترسره کیږي، ټاکل شوی و چې په متحده عربي اماراتو کې ترسره شي. خدایات هیواد لخوا افغان لوبغاړو ته د ویزو د نه ورکولو له امله د فیفا په پریکړه د اکتوبر په 26مه په مراکش کې پیل شوې. د افغان وومن یونایټډ په نوم د افغانستان د فوټبال لوبډلې په خپل لومړنۍ لوبه کې د اکتوبر په 26مه د چارټ پر وړاندې 6-0 ماتې وخوړله. افغان لوبډلې د اکتوبر په 9مه په دویمه لوبه کې هم د تانزانیا پر وړاندې 0-4 پر وړاندې ماتې وخوړه، خو په درېمه لوبه کې د شنبې په ورځ د نوومبر په لومړۍ نیټه لیبیا ته 0-0 ماتې ورکړه چې په سیالۍ کې خپل لومړنۍ بریا ثبت کړه. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا د روان میلادي کال په میمیاس کې په جلاوطنۍ کې د افغانستان د خزینه او د فوټبال ملي لوبډلې د جوړولو پریکړه وکړه او دې لوبډلې ته مالی او عملیاتي بودیجه ورکړه. دا لوبډله په بیلابیلو هیوادونو کې له هغو افغان کډوالو نجونو څخه جوړه شوې چې د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بهر کې پناه واخیسته او د ورزش په ډګر کې د افغانستان نوم ژوندی ساتلو لپاره هڅه وکړه. وقته د طالبانو له بیا راستنېدو سره په افغانستان کې د ښځو ورزش په بشپړ ډول ودرول شو او انجونې او ښځې له ورزش کولو په ورزشي سیالیو کې لګډونه او آن لوبغالو ته له تاګه محرومې شوې.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیلی شتاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
که څه هم د تورخم دروازه د افغان کډوالو لپاره پرون په یو ورخیز ډول پرانستل شو، خو د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د پرتو سیمو یو شمیر اوسیدونکي غواړي چې دا دروازه د تل لپاره د هر ډول تګ راتګ پر مخ خلاصه وي. دوی وایي په تیرو 20 ورځو کې چې د تورخم دروازه د پاکستان لخوا تړل شوې وه، دواړو لورو اوسیدونکو ته ګڼې ستونزې پیدا شوې او دا چې د دواړو لورو کاروباریانو کارونه په ټپه درېدلي وو. د تورخم دروازه پرون په پاکستان کې د هغو افغان کډوالو لپاره پرانستل شو چې غوښتل خپل هیواد ته ستنه شي او له تیرو 4 ورځو راهیسې له کرښې بلې غاړې ته له سختو ستونزو سره مخامخ وو. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور حال راکوي.
د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون په یو خبر کې د چارواکو له قوله لیکلي چې دا دروازه یوازې د کرښې بلې غاړې ته د ایسارو کډوالو پر مخ پرانستل شوی او تر بلې خبرتیا پورې د مسافر تورخم ته لورتک ډډه وکړي. خو د کرښې دواړو غاړو ته پراته اوسیدونکي د دې دروازې د دایمي خلاصون غوښتنه کوي. دوی وایي په تیرو 20 ورځو کې چې دا دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوی، له امله یې دواړو لوریو ته پراته خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي حذیفه زاهد ازادي راډیو ته وویل چې مور یې ناروغه ده او باید پېښور ته یې ډاکټر ته یوسي، خو په خبره یې د لارې د بندېدو له امله نشي کولی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل نه یوازې دا بلکې په سلګونو نور کسان هم له ورته ستونزې سره مخ دي.
د دې خوا ناروغان دي چې هلته له ډاکټرانو سره وختونه د دوی پوره کیږي چې باید دوی ویزې ټوکې هلته لاړ شي او نوې دوی واخلي. له هغه خوا چې ډېر د قبایلو محصلین دي چې هغوی هلته په افغانستان کې زده کړې کوي، هغوی اخوا بند پاتې دي. هغوی هلته تقریبا کرښې ته نږدې یا ګیټ ته نږدې په هوټلونو کې شپې او ورځې تېرې. هم د دې خوا نه دا مریضان او تجاران پیسې مصرفېږي، وخت ضایع کېږي.
د کرخې بلې غاړې ته د لواړګي اوسیدونکي صدیق افریدي وویل د لارو بندښت دوی ته تر هر چا ډېر زیان رسولی، ځکه په خبره یې د دوی روزي له همدې دروازې ده او دا چې له تېرو شلو ورځو راهیسې تړل ورسره ټول کاروباریان بېروزګاره شوي دي. نوموړي غوښتنه وکړه چې د تورخم په ګډون دی د کرخې په اوږدو کې ټولې پرتې دروازې د سیاست قرباني کېږي نه، بلکې د هر ډول ستونزو د پېښېدو پر مهال باید دروازې پرانستې پاتې وي.
تیرو شلو ورځو نه چې کومه لاره بند وه د تجارت دپاره هغه اوس هم بند ده، دې طرف ته هم نقصان شوی د پښتنو، هغې طرف ته هم نقصان دی. نو مقصد دا د دایمي کلاو شي او دا د بالکل د سیاست نه لری کړل شي چې په سیاست پورې دا دروازه ونه تړل شي چې د خلکو کاروبارونه نه خرابېږي، د خلکو تلګ راتلګ ژوند نه خرابېږي. نو زمونږ غوښتنه دا ده چې دا د دایمي کلاو شي، خاص کر کې د کاروبار دپاره، ځکه چې د پښتنو کاروبار دی، دې غاړې تم دی، هغې غاړې تم دی، هغه ورسره ډېر متاثره شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د نومبر اوله د تورخم دروازه په پاکستان کې د هغه افغان کډوالو لپاره پرانستل شوه چې غوښتل یې خپل هېواد ته ستانه شي او له تېرو څو ورځو راهیسې له کرښې بلې غاړې ته له سختو ستونزو سره مخ و. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې سفارت په یو اعلامیه کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي، داسې مهال چې لارې تړلې او د کډوالو نیول او ایستل دوام لري، دا به پراخ انساني ناورین رامنځته کړي. دغه سفارت د اکتوبر په 10 په یو ویډیو بیان کې ویلي و چې له جمرو تر تورخم پورې شاوخوا 400 باروړونکي موټرونه چې کډوال پکې دي او کډې پکې بار دي بند پاتې دي. دغه سفارت ویلي چې په دې کډوالو کې ښځې، ماشومان، سپینګیري او ناروغان هم شامل دي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت ویلي که څه هم د پاکستان حکومت په وار وار ډاډ ورکړی چې د دواړو هېوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پرتې دروازې به د هر ډول سیاسي مسایلو پر مهال نه تړل کېږي، خو د دوی په خبره دغه هېواد په دې برخه کې په خپلو ژمنو نه ودرېږي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تازه د اکتوبر په 1 د خیبر نیوز په نوم له یو پاکستاني ټلویزیوني چینل سره په خبرو کې ویلي چې له همدې امله د دواړو لوریو ترمنځ د اعتماد فضا له منځه تللې. د یادونه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکنۍ لارې د اکتوبر په 1 د طالبانو پاکستاني پوځیانو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له نښتو وروسته د سوداګرۍ، ټرانزیټ او هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شو، چې له امله یې دواړو لوریو سوداګرو ته ګڼ مالي زیانونه واړول. که څه هم د اکتوبر په 19 په دوحه کې د دواړو لوریو ترمنځ د ناستې پر مهال چې په سملاسي اوربند پکې موافقه وشوه، فکر کېده چې لارې به هم خلاصې شي، خو وروسته د اکتوبر په 25 په استانبول کې د طالب او پاکستاني پلاوي ترمنځ په خبرو کې هم د لارو د خلاصون په اړه کومه هوکړه ونه شوه. اوس خلک تمه لري چې د روان نومبر په 6 په استانبول کې کېدونکي مذاکرات ښایي د لارو د خلاصون او د ستونزو د پای ته رسېدو لامل شي.
و مو اوریدل چې د تور خملاره له شاوخوا شل ورځني ځنډ وروسته له پاکستانه د راستنیدونکو افغان کډوالو لپاره خلاصه شوې ده. په خیبر کې د پاکستان د ګمرک یو چارواکي صدیق اکبر د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویل چې تورخم سر له پرونه د هغو کډوالو لپاره په مستقل ډول پرانستل شوې ده چې د پاکستان حکومت یې افغانستان ته ستنوي. هغه زیاته کړه داسې امکان شته چې په راتلونکو 2 ورځو کې په دغه لاره تجارت هم پیل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم راځي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د سوریې لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی ټمبرک وایي چې په پام کې ده د سوریې ولسمشر احمد الشرف په نږدې ورځو کې واشنگتن ته ولاړ شي. برک پرون په بحرین کې د مناما ډیالوګ په څنډه کې خبریالانو ته د څرګندونو پر مهال هیله وښوده چې د دې سفر په ترڅ کې به سوریه د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ځپلو لپاره د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره یو ځای شي. رویټرز خبري اژانس د سوریې د یوې سرچینې له قوله راپور ورکوي چې وایي تمه کېږي دا سفر به په راتلونکو 2 اونیو کې ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو مشرانو د سفرونو د تاریخ د لیست له مخې د سوریې هیڅ یو ولسمشر تر اوسه واشنگتن ته رسمي سفر نه دی کړی. شره په 13 سپتمبر میاشت کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا کړې وه. د 2014 کال په دسمبر کې د بشار اسد د واکمنۍ له پرځولو وروسته ولسمشر شره یو لړ بهرني سفرونه کړي، ځکه د هغه انتقالي حکومت هڅه کوي له هغو نړیوالو قدرتونو سره د سوریې اړیکې بیا ټینګ کړي چې د اسد د واکمنۍ پر مهال یې له دمشق سره اړیکې پرې و. برک وویل واشنگتن غواړي سوریه له هغه ائتلاف سره یو ځای کړي چې واشنگتن یې له 2014 کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د مبارزې په چاره کې مشري کوي. داعش د خپل ځواک په اوج کې د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ د سوریې او عراق شاوخوا دریمه برخه په ولکه کې درلوده. شره یو وخت په سوریه کې د القاعده شبکې د یوې څانګې مشري کوله، خو یوه لسیزه مخکې د هغه ډله له القاعده څخه جلا شوه او وروسته له اسلامي دولت ډلې سره په جګړو کې ښکیل شوه. د امریکا په مشرۍ ائتلاف او سیمه ییزو شریکانو یې په 2019 کال کې د داعش وسلوال په سوریه کې له خپل وروستي مرکز څخه وویستل. سرچینو په جون میاشت کې رویټرز ته وویل دا ډله هڅه کوي چې د اسد رژیم له سقوط څخه ګټه پورته کړي او یو ځل بیا په سوریه او ګاونډي عراق کې خپل نفوذ پراخ کړي. برعکس تر مشریزه ته هم در ازویل سوریه او اسرائیل د تاوتریخوالي د کمولو په هدف خپل خبرو ته چې امریکای منځګړتوب کوي دوام ورکوي. هغه زیاته کړه چې سوریه او اسرائیل یوې موافقې ته نږدې شوي، خو هغه داونه ویل چې کله به یوه موافقه وشي. د سوریه او اسرائیل واستازي یوې موافقې ته د رسیدو هڅه کوي او دمشق هیله لري چې په دې خبرو کې د اسرائیلو د هوایي حملو بندول او د دې هیواد له جنوبي سیمو څخه د اسرائیلي سرتیرو وتل یقیني کړي.
له خبرونو ور اخوا
سموک غاګل ازادي رادیو اوري. د ساتنې نړیوال کلستر وای افغانستان له هم په نړۍ کې د سختو بیړنیو بشري ستونزو سره مخ هیواد دی. د سازمان په یو راپور کې جبري ستنیدنه او طبیعي آفتونه د بشري بحران د خرابېدو اصلي لاملونه بللې دي. په عین حال کې یو شمېر راستنه شوي او د وروستیو زلزلو قربانیان وایي چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
د ساتنې نړیوال کلستر جی پی سی وایي چې په افغانستان کې بشري بحران د تیر کال په پرتله خورا خراب شوی. دغه سازمان پرون جمعه د اکتوبر 1 په دیاړه په 15 مخیز راپور کې ویلي چې افغانستان لا هم په نړۍ کې د سختو بیړنیو بشري ستونزو سره مخ هیواد دی. په راپور کې ویل شوي چې جبري ستنیدنه او طبیعي آفتونه د افغانستان د بشري بحران د خرابېدو اصلي لاملونه دي. د راپور پټکو اوږدمهاله فقر او د خوړو نامني پرلپسې طبي پیښې په ځانګړي ډول زلزلې وچکالي او سیلابونه له بشري حقونو سیستماتیک سرغړونې د ښځو او نجونو په وړاندې د زده کړو او کار دروازو تړلو او سختو محدودیتونو ستونزمن شرایط رامنځته کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر راستانه شوي او د وروستیو زلزلو قربانیان ویل سختو ستونزو سره مخ دي. عبدالحمید چې د فاریاب ولایت اوسیدونکي او د شپږ کسیزې کورنۍ سرپرستی وایي 15 میاشتې مخکې له ایران ایستل شوی او اوس له سرپناه او کار پرته په بد وضعیت کې په خپل وطن کې ژوند کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې ژوند دې ډیر ستونزمن دی او د خوړو او غیر خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. دی وایي زه دلته د خپل ورور په کور کې اوسېږم. خپل کور نشم جوړولی ځکه شرایط خراب دي. اوس مهال کار نه لرم او نه هم دنده لرم. شپږ اولادونه مې دي. خدای شاهد دی چې ډوډۍ ورته نشم رسولی. نه پوهېږو څه وکړو. اوس مو ورځې ډېرې خرابې تېرېږي. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي فرید الله چې د وروستۍ زلزلې له امله خپل هر څه له لاسه ورکړي اوس مهال له سرپناه پرته له ډېرو ستونزو سره مخ دی.
ضرورت شته دی په دې چې هوا یخه ده، هوا یخېږي او کوټې کورونه نشته، خیمې دي، نو ضرورتونه او مشکلاتونه ډېر دي. او د غذا په برخه کې، د خوراک په برخه کې ډېر دغه د اشپزخانو سیستمات تونه نشته دی. هغه په دغه کې ډېر ضرورتونه دي. دا ضرورتونه شته دی او بار بار هم درته وایو کنه چې دې ضرورتونه ډېر زیات دي. او چې کورونه وړاندې اوس کورونه جوړ شي بیا مشکل نه وي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری ویلي چې د روان کال له پیل راهیسې د سپتمبر تر پایه پورې شاوخوا 2.3 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستان خپل وطن ته ستانه شوي. د ساتنې نړیوال کلستر ویلي د دغه کډوالو پراخه ستنېدنې د افغانستان کمزوري زیربناوې تر فشار لاندې راوستي او د سرپناه، خوړو او ساتنې اړتیا یې زیاته کړې. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د اګست په 1 خونړۍ زلزلې د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې پراخه ویجاړۍ رامنځته کړې. 2200 ډیر کسان پکې وژل شول. نږدې 3000 نور ټپیان او شاوخوا 2000 کورونه ویجاړ کړل چې سلګونه کورنۍ بې کوره کړې. د ساتنې نړیوال کلستر په خپل نوي راپور کې ټینګار کړی چې د دې بحران د اغیزمن ځواب لپاره باید نړیوال مرستندویه بنسټونه ځنډول شوي پروګرامونه بیرته پیل کړي او دا چې د راستنېدونکو لپاره د خدمتونو بیړني تمویل ته اړتیا ده. د ساتنې نړیوال کلستر د ملګرو ملتونو د مرستندویه بنسټونو، نا دولتي موسسو او د بشري شریکانو یوه نړیواله ټولنه ده چې په بحرانونو او شخړو کې د زیانمنونکو کسانو د ساتنې هڅې همغږي کوي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
دا هم قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې ورسته راپور. په افغانستان کې د انګورو یو شمیر سوداګر وایي سکالې د دې میوې په سوداګرۍ کې سخت تاوانونه کړي. دوی وایي باغونه یې اخیستي خو د پاکستان لارې پرې بندې شوې او صادرات یې درېدلې دي. افغانستان لسګونه ډوله انګور لري چې د منی په موسم کې پخیږي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګاډي خونې چارواکي هم دا مني چې سوداګر له دې درکه زیانمن شوي.
سکل د انګورو سوداګري افغان سوداګرو ته ښه نه وه. دوی وایي تر اوسه پاکستان سره د لارو د بندېدو له امله په دې برخه درانه تاوانونه پرې کړي دي. د انګورو یو سوداګر صفی الله جمعه د اکتوبر په 11 ازادي راډیو ته وویل
مارکیټ ته راځي 12 کیلو انګور خرچېږي په 200 روپۍ 250 روپۍ کار ښه انګور او چې خراب وي په 100 روپۍ 150 روپۍ خاله خبره روپی 500 روپی خالی پچائی دا 10 روپی مزدوری او داغا دا یہ چیز نہ برابر ہر یا موٹر 40 لاکھ کا 35 لاکھ کا کلدار تاوان کے
دنگور یو بل سوداگر قن قلندری هم ازادی رادیو سره ورته شکایت شریک کرد.
انگور خروار په 15000 افغانۍ و اوس په 60000 افغانۍ هم څوک نه اخلي. د افغانستان په بازارونو کې خودم رو مصرف نه لرو او خلک هم دومره توان نه لري چې وایي اخلي. په پاکستان ته تل اوس له نمایي هم به راکته شوی ده. داسې فکر وکړه چې 25% شوه. پاکستان کې په 400 کلدار یو کیلو خرڅېدل خو افغانستان کې اوس په 60000 افغانۍ خرڅېږي. هم یې څوک نه اخلي.
مرکه شوی سوداګر وایي په افغانستان د سړو خونو مشکل هم دی او دوی ساتلو ته ډېر امکانات نه لري. افغانستان چې لسګونه ډول انګور لري په منی موسم کې پخیږي خو د شمالي ولایتونو یو شمیر بڼوالي بیا د کنګینې په نوم له خټو جوړو شویو لوښو کې ساتي او ژمي کې هم ورنه استفاده کوي. کشمشي، حسیني، شندوخاني، قنداري، کلکاروس او نور یې مشهور ډولونه دي. د یادونې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکنۍ لارې د اکتوبر په 11 د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اکتوبر د 10 شپې نه وخته نښتو له پیلېدو وروسته د سوداګرۍ، ترانزیت او هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شوې. د طالبانو حکومت دا نښتې انتقامي بللې وې. ویلي وو چې پاکستان د اکتوبر په 9 د کابل هوایي حریم نقض کړی او په پکتیکا کې هوایي بریدونه کړي دي. که څه هم د اکتوبر په 13 او 19 په دوحه کې د دواړو لوریو ترمنځ زوربند وشو خو لارې دغه شان تړلې پاتې دي. هغه مال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې له افغانستان سره به د سوداګرۍ او ترانزیت ټولې لارې تر هغه وخته بندې وي چې د امنیتي وضعیت بشپړه ارزونه نیول شوې. د دې وزارت وایان طاهر حسین اندرابي د اکتوبر په 14 په خپل اونیز کنفرانس کې ویلي وو چې د پاکستاني وګړو ژوند هر ډول سوداګرۍ ډېر ارزښت لري. په راپور کې مرکه شوی سوداګر هیله مند دی چې د اکتوبر په 10 استانبول کې د دواړو لوریو لخوا د اوربند دوام لپاره وروسته دا لارې ژر پرانستل شي. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې چارواکي له دې ډلې د دې خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې سکل افغان سوداګر په ځانګړي ډول د انګورو پاکستان سره د لارو د بندېدو له امله درانه تاوانونه ګاللې دي.
لارې د بندېدو په اساس باندې اوس ټول باندې ټپه ولاړه ده. د افغانستان مارکیټ دومره ظرفیت نشته چې د انګور ټول همدلته داخل وپلورل شي. له بلې خوا د سردخانو نشتون هم بل ستونزه ده چې نشي کولی زموږ د حاقین او د میوو خصوصا د انګورو سوداګر د خپل انګور چې د په سردخانو کې وساتي. دوی هر ورځ چې تاوانونه ګوري هیله مند یو چې که دغه لاره ژر تر ژره خلاص شي تر څو و اندازه کومه انګور چې زموږ په باغونو کې دي او یا دوی ټول کړي دي د صادرات لپاره آماده دي هغه په وخت او زمان مارکیټ ته ورسیږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې په دې اړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لارو د بندېدو له امله د انګورو افغان سوداګرو ته تر اوسه څومره زیان اوښتی دقیقې شمېرې وړاندې نه کړې. خو د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې دغو سوداګرو ته شاوخوا 50% تاوان ور اوښتی دی. دا چې سکل په افغانستان کې د انګورو د حاصلاتو اندازه څومره ده د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت ویان غلام محمد کاظم هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړې. خو د مخکې وړاندې شویو عمومي شمیرو له مخې دغه هیواد کې هر کال سلګونه ټنه انګور تولیدېږي. یو شمیر افغانان په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې د یو کمپاین په پیلولو له خلکو وغوښتي چې انګور وپیري څو بڼوال او سوداګر ډېر اغېزمن نشي. دوی دغه شان د طالبانو له حکومته غوښتي چې سړې خونې هم جوړې کړي چې خپل تولید په کور دننه خوندي او د خوسا کېدو مخه یې ونیول شي. د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت مخکې ویلي وو چې په دغه هیواد کې شاوخوا 450 لوی او وړې سړې خونې شته چې د دولتي ادارو خصوصي سکتور او کروندګرو دي، خو یو شمېر اوس غیر فعال دي چې سوداګر کروندګر او بڼوالي کافي نه بولي. د یادونې ده چې افغانستان کې له یو شمېر تولید شوي انګورو ممیز هم جوړیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا اف ای او شاوخوا څلور میاشتې مخکې اعلان کړی و چې د نړیوال بانک په مرسته به په افغانستان کې د انګورو وچولو یا ممیزو د تولید لپاره 115 ځانګړې خونې جوړې کړي. یا سازمان په خپله خبر پاڼه کې ویلي، دغه تاسیسات چې هر یو یې د 45 میتریک ټنه انګورو ظرفیت لري، بزګرانو ته زمینه برابروي څو د انګورو د وچولو بهیر په معیاري ډول ترسره کړي، د حاصلاتو له ضایع کېدو مخنیوی وکړي او له خپلو کرنیزو محصولاتو